د مینه پیغام.
زما خوګو مینوالو، السلام علیکم. زیم میرویس او تاسو ټولو ته د زړه له کومه سلامونه وړاندې کوم. او تاسو ته دا هم معلومه ده چې موږ د مینه پیغام رادیو نه تاسو ته دا پروګرامونه وړاندې کوو.
زما ملګرو، زما د طرف نه هم سلامونه قبول کړئ. زما ملګرو، تاسو موږ ته وویل چې تاسو څنګه یاستئ. سیکتن نه غواړم چې روغ او سلامت اوسئ.
زما خوږو ملګرو، دا پروګرام د پور ورکولو په باره کې دی. زما خوږو مینوالو، کله چې زه کوچنی وم، زمنګ په کوڅه کې یو دکان و چې د حاجي د دکان په نوم مشهور و. تر څو پورې به چې کوم ضروري شي ته اړتیا نه پیدا کېدله، نو ماته ویل شوی و چې د هغه نه څه شی مه اخلئ چې قیمت پروشه دی.
میرویس جانه، نن درته څنګه د حاجي دکان در په یاد شو، دا کیسه تا راته د څه په هکله شروع کړه؟ چې د پروګرام په شروع کې تا ته د هغه کیسه را په یاد شوه، نو داسې څه شوي وو چې تا ته تر ننه پورې چې هغه حاجي څه په یاد دی؟
احمد جانه، اوس په حوصلې سره زما کیسه واوره. حتماً پوهیږي چې زما مقصد څه دی. زه به چې کله د حاجي دکان ته تلم، تر هغه پورې چې هغه ماته په تروش تندي سودا راکوله، زما سترګې د هغې لوحې څخه نه لرې کېدلې چې ورباندې لیکل شوي وو چې پور اخیستل لکه کند په شان دي. خو د هفتې په تیرېدلو سره بیا جنګ دی. یو میاشت وروسته انکار او یو کال وروسته قسم خوړل دي. دا چې ما د خط لوستل نوې شروع کړی و، ښه نه پوهېدم چې د دې لیکنې نه مقصد څه دی. کله کله مې داسې فکر کوو چې دا د کوم لوی سړی شعر یا وینا ده. خو کله چې لوی شوم، نو پوه شوم چې د دې لیکنې مقصد دا دی چې حاجي د ګوګړو یوه کوتۍ هم چاته په پور نه ورکوي.
میرویس خانه، خو زموږ د کوڅې دکاندار د حاجي نه فرق درلود چې کله مو ورته وویل چې کاکا یو کیلو غوړي راکړه، چې کله مې پلار راغی نو پیسې به یې درکړم. هغه سمدلاسه په کتابچه کې یاداشت کاوه او غوړي به یې راکول. خو ویل به چې پلار دې ماښام راغی نو پیسې حتما راوړې.
ګرانو دوستانو، د حاجي د دکان نه زما مقصد دا و چې پور اخیستل په رښتیا سره د کند په شان وي، خو بیرته ورکول یې سړی خفه کوي.
میرویس خان وروره، خو اوس شکر دی چې زیات بانکونه پیدا شوي دي. هغوی ټول اعلان کوي چې راشئ او پور واخلئ. کله چې موږ دا اعلانونه وینو او یا یې اورو، نو موږ ته داسې ښکاري چې د دنیا ټول کاروبار په پور باندې چلیږي.
خو احمده، بانکونه چې کوم پورونه ورکوي، هغه پرته له ګټې یا سود اخیستلو څخه پور نه ورکوي. بله دا چې څوک پور اخلي، نو که کوم ضمانت یا واسطه نه وي، نو بانکونه ورته پور نه ورکوي.
میرویس خانه، ستاسو خبره بیخي صحیح ده. خو که چېرې څوک د کوم کاروبار د شروع کولو دپاره پور ته اړتیا ولري، خو ضمانت یا کوم وسیله لکه کور یا شخصي ځمکه یا باغ او یا داسې نور شیان ونه لري، هغه نشي کولی چې پور واخلي، نو هغوی باید څه وکړي؟
ګران احمد جانه، تاسو ښه وایئ. نو راځئ چې د پور اخیستلو په موضوع باندې خبرې وکړو. نو زه به اوس تاسو ته د پور اخیستلو په موضوع باندې خبرې وکړم. البته زما مقصد د لویو لویو پورونو لکه په لکونو روپۍ نه دي، بلکې د کوچنیو کاروبارونو لکه د یو کوچنی دکان شروع کول، یا د یو څو چرګانو ساتل، او یا د یو کوچنی باغ د جوړولو دپاره د کوچنی پور اخیستل دي.
ګرانو اوریدونکو، اوس تاسو د یو راپور اوریدلو ته رابولم چې د پور اخیستلو په باره کې دی. میرویس خان وروره، باید موږ ته د پور په باره کې نور معلومات هم راکړئ.
ډیره مننه احمد جانه. معیب خلک هم په دې توانېدلی دي چې د بانکونو د پورونو نه ګټه واخلي. خو د بانکي اصولو له مخې کوم خلک چې پورونه اخلي، باید بانک ته کمیشن ورکړي. خو داسې دفترونه شته چې ګټه نه اخلي. دا چې معیب خلک څنګه کولای شي چې پور واخلي، زرلخته چې د دې ډول پورونو د دفترونو د کارمندانو له جملې څخه یوه ده، داسې وایي: معیوبو خلکو ته موږ په دې شرط پور ورکوو چې د خپل جایداد اسناد د ضمانت په ډول دفتر ته وسپاري، او د شپږو میاشتو یا یو کال په موده کې بیرته خپل پور ورکړي. هغو خلکو ته چې کسب او کار یې زده وي، هغوی ته په دې شرایطو سره پور ورکوي. بیکارو خلکو ته اول کسب و کار زده کوو او بیا ورته پور ورکوو، تر څو په خپل ځان باندې متکی شي.
میرویس خان وروره، ماته دې هم یوه خبره رایاده کړه چې زموږ په کلي کې یوه ښځه اوسېده چې 15 کاله مخکې میړه د لاسه ورکړ. 4 کاله وروسته په خپله هم د جنگ له امله معیوبه شوه. هغې په مهاجرت کې وکولای شول چې د شمې جوړول زده کړي. هغه وطن ته د بیرته راتلو نه وروسته د معیوبیانو د ښوونکي په توګه مقرره شوه. د پور د اخیستلو نه وروسته هغې د شمو د جوړولو په کار باندې شروع وکړه. هپور یې هم بیرته ورکړ. هغې ښځې ویل، د شمو جوړولو په کار کولو سره مې خپل مالی حالات مې ښه کړ او د خپل زوی واده مې په شان او شوکت سره وکړ. زما د کامیابۍ علت دا و چې ما د خپلو پیسو په اندازه کار او پلان جوړ کړی و. خو د وږمې په نوم یوه بله ښځه وه چې وطن ته د بیرته راستنېدلو نه وروسته یې ونه شو کولی چې خپل کار ته دوام ورکړي. خو د پور اخیستلو او سینګار د سامان اخیستلو نه وروسته یې وکولای شو چې یوه آرایشګاه جوړه کړي.
ګرانو مینوالو، اوس په ټوله دنیا کې او زموږ په وطن کې د پورونو اخیستلو زیات رواج پیدا شوی دی. یوه موسسه چې په دې هیواد کې د کوچنیو پورونو د ورکړې کار پر مخ وړي، هغه وایي چې په تیرو 2 کلونو کې 1.5 میلیون نفرو کوچني پورونه اخیستي دي او هغوی د دې هیواد د 24 ولایتونو څخه 26 ولایتو کې 3000 او 24 فعال پیرودونکي لري.
ګرانو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې د دې کوچنیو پورونو نه ګټه واخلئ. تاسو چې د کور میرمن یې د خیاطۍ سره بلد یې کولای شئ د خپلو ګاونډیانو او کوسي خلکو کالي وګنډئ. خو تاسو سره د خیاطۍ ماشین د اخیستلو دپاره پیسې نشته، نو کولای شئ چې پور واخلئ او په هغه باندې د خیاطۍ ماشین واخلئ او کار ورباندې وکړئ. هم د خپل ځان لپاره ګټه وکړئ او هم خپل پور بیرته ورکړئ.
زما مینوالو، تاسو هم کولای شئ چې چرګان وساتئ او یا په خپل کور کې کوم بل کوچنی کار شروع کړئ. نو کولای شئ چې پور واخلئ او په هغه باندې کار وکړئ. هم د خپل ځان لپاره څه وګټئ او هم خپل پور بیرته ورکړئ.
کومو خویندو چې دا کار کړی دی، نو زیاتره د خپلو کارونو نه خوشحاله دي. هغوی وایي چې کار کولو او ګټې لاسته راوړلو هغوی په ذهني لحاظ آرام کړي دي او هم یې د خپلو میړونو او خپلو کورنیو په وړاندې د هغوی عزت او احترام زیات کړی دی.
احمد جانه، زمنګ په کلي کې یوه ښځه وه چې د زرغونې په نوم یادېده، هغې هم پور اخیستی و. اوس خیاطي کوي او هغه وایي اول هغوی په خپل کور کې د پور اخیستلو په باره کې ډېرې خبرې وکړلې، ځکه چې میړه یې دا نه منله چې پور دې واخلي تر څو چې هغه راضي شو چې د پور په اخیستلو سره د خیاطۍ ماشین واخلي او خیاطي وکړي. همیشه کومه ګټه چې هغه لاسته راوړي د هغو نه اول یو څه جلا کوي او د خپل میاشتنۍ پور پیسې ورکوي او څه چې پاتې شي هغه مصرفوي. هغه یو څه پیسې د احتیاط دپاره ساتي چې د اړتیا په وخت کې ورڅخه کار واخلي. هغې اوس د خپلو ګاونډیانو په منځ کې ډیر عزت پیدا کړی دی او هغوی ورته د مشورې دپاره راځي. میړه یې هم وایي چې هغه ډیره ګټوره ده او د کور هر کار په ډیره ښه توګه پر مخ وړي.
ګرانو اوریدونکو، موږ د پور اخیستنې په باره کې خبرې کولې. د پور اخیستنې او یا پور ورکولو اصلي مقصد دا دی چې ګټه لاسته راوړو. کله چې عاید پیدا شي، نو د هغو خلکو ژوند چې د مالي ستونزو یا غریبۍ سره مخامخ و ډېر ښه کېږي او په ټولنیز ډول ټولنه پرمختګ کوي.
احمد جانه، خو که چیرې اخیستل د یو صحیح پلان او کنترول او نظم له مخې نه وي، نو نه یوازې دا چې ګټه به لاسته ورنه شي، بلکې پور اخیستونکی هم د پور اخیستنې تر بار لاندې راولي.
تا خبره صحیح ده. باید مونږ دې ته متوجه اوسو چې پور اخیستل نشي کولای د پور اخیستلو ټول ستونزې حل کړي. باید پور اخیستونکی هم ډیر زحمت وباسي تر څو وکولای شي چې د لږ پور نه زیاته ګټه لاسته راوړي، چې وکولای شي هم خپل پور بیرته ورکړي او هم د خپل ځان لپاره یو څه ولري.
ګران احمده، یو مهم سوال چې د بانکونو او یا پور ورکوونکو موسسو سره موجود دی، هغه دا دی چې آیا په غریبو خلکو باندې دا باور کېدلی شي چې پور ورته ورکړل شي؟ کوم خلک چې د کوچنیو پورونو په حق لا تجربه لري، د هغوی ځواب دی هو. کله چې کوم غریب سړي ته پور ورکوو، نو موږ د هغه سره یو قرارداد کوو چې هغه د یو باور او نظم په اساس ولاړ وي. باور او نظم کولای شي چې د پور اخیستونکې او پور ورکونکې ترمنځ د یوې نږدې اړیکې د رامنځته کیدلو سبب شي او دغه نږدې اړیکه د پور د بیرته ورکولو ضمانت کوي.
میرویس خان، ستا خبره بیخي صحیح ده. د کوچنیو پورونو یو مامور وایي چې غریبان له حده زیات د باور وړ دي. هغوی د خپلو پورونو د بیرته ورکولو په باره کې داسې تصمیمونه نیسي چې موږ یې هیڅکله هیله نه لرو. کله چې په هغوی باندې باور کوو او هغوی ته پور ورکوو، هغوی د اهمیت احساس کوي او په خپلو ځانونو باندې باور زیاتیږي. هغوی دې ته متوجه کیږي چې هغوی هم په ټولنه کې د عزت خاوندان دي چې اعتبار ورباندې شوی دی او هغوی ته پیسې په پور باندې ورکړل شوي دي. هغوی نه غواړي کوم حیثیت چې هغوی ترلاسه کړی دی هغه په اسانۍ سره له لاسه ورکړي. نو غریب خلک د معتبرو او دولتمندو خلکو په نسبت د پور ورکولو په اړه د اعتبار وړ دي.
ګران اوریدونکو، کله چې تاسو دا تصمیم ونیو چې کوم کوچنی پور واخلئ او ځان ته ګټه وکړئ، نو باید دې څو ټکو ته پاملرنه وکړئ. لومړی دا چې د څه دپاره پور اخلئ، یعنی مقصد مې دا دی چې د دې پور څخه کوم کار اخلئ. تاسو د پور اخیستلو نه مخکې دا روښانه کړئ چې د خیاطۍ ماشین اخلئ، د نانوایۍ دوکان خلاصوئ، آرایشګاه جوړوئ، د قالینو اوبدل شروع کوئ، یا غواړئ چې غوا واخلئ او د هغې په شیدو او مستو باندې کاروبار وکړئ. برسیره پر دې تر څو پورې چې ستاسو پلان ښه روښانه او واضح نه وي، نو تاسو ته څوک پور نه درکوي.
میرویس خان وروره، تا خبره هم بالکل صحیح ده. له هغې نه وروسته دا هم مهمه ده چې کوم شی چې تاسو پلان کړی دی هغه سرته رسولی شئ که نه. د هغه کار پر مخ وړلی شئ، کیدای شي تاسو کولی شئ چې هغه کار په کارګرانو یا نورو خلکو باندې وکړئ. خو که چېرې یوه ورځ کار رانه شي او یا کوم سړی چې فکر کوي چې ستاسو لپاره کار وکړي یا کار ونه کړي، نو په دې صورت کې باید تاسو خپله وکولی شئ هغه کار سرته ورسوئ. د مثال په ډول، تاسو د نانوایی دوکان خلاص کو، نو تاسو باید د وړو په خمیره کولو او ډوډۍ پخولو باندې پوه شئ، یا غواړئ چې آرایشګاه جوړه کړئ یا د قالینو اوبدل شروع کړئ، نو تاسو خپله هم باید ورباندې پوه شئ.
ګرانو دوستانو، کله چې تاسو پور واخیست او کار مو شروع کړ، نو د خپلې ګټې او مصرف دپاره یو منظم پلان جوړ کړئ. د ټولو نه مخکې د خپلو عایداتو دپاره د پور پیسې بیلې کړئ او د هغې نه وروسته نور شیان په پام کې ونیسئ. د اسراف او بې ځایه لګښت نه ځانونه وساتئ. تر څو پورې چې په خپلو پښو باندې درېدلی نه یې، نو د خپلو عایداتو نه اضافه خرچې مه کوئ.
زما ملګرو، کوښښ وکړئ چې خپل کارونه ورځ په ورځ ښه کړئ تر څو پور اخیستلو ته مجبور نه اوسئ.
زما ملګرو، هر کله چې هر کار تاسو شروع کوئ، نو د خپل ځای شرایط ښه په پام کې ونیسئ. د مثال په ډول، که تاسو خیاطي شروع کوئ، نو آیا دومره اخیستونکي به ولرئ چې ستاسو کارونه پر مخ بوزي؟ او یا کوم شیان چې تاسو یې ګنډئ د هغوی دپاره د خرڅلاو بازار شته؟
میرویس خان وروره، که چیرې دا موضوعګانې او داسې نورې موضوعګانې چې تاسو خپله پوهیږئ چې باید په پام کې ساتئ مراد کړئ او هغه په پام کې ونیسئ، نو ډاډه اوسئ چې تاسو کولی شئ چې پور واخلئ او ګټه ترلاسه کړئ او خپل ژوند ښه کړئ.
مهربانو دوستانو، یو شی چې د کورنیو میرمنو او نرانو سره د کوم کاروبار په شروع کولو کې یا عایدو یا اقتصادي ستونزو په حل کې مرسته وکړي، هغه ارتباطي صندوق دی. کیدای شي چې تاسو ګران اوریدونکي هغه په کوم بل نوم یاد کړئ او یا دا چې تاسو خپله ورباندې نوم کیږدئ.
هو ګرانو اوریدونکو، په دې اعتباري صندوق کې د مثال په ډول لس نفره یا شل نفره چې یو بل باندې اعتبار لري او سره پیژني، په خپل منځ کې سره تصمیم نیسي چې یو اعتباري صندوق جوړ کړي. هغوی د خپل منځ یو اعتباري نفر دې ارتباطي صندوق ته د رئیس په توګه ټاکي. دغه شل تنه هره میاشت 1000 روپۍ د ارتباطي صندوق رئیس ته ورکوي چې ټول 20000 روپۍ کیږي. دا شل تنه هره میاشت په خپل منځ کې پچ اچوي چې دا 20000 روپۍ اول څوک اخلي. د هر چا نوم چې په پچه کې راووت، هماغه نفر به دا 20000 اخلي او په هغو باندې کولی شي چې کوم کاروبار شروع کړي یا د خپل زوی یا لور د واده ستونزې ورباندې حل کړي. په دوهمه میاشت کې کوم بل نفر دا 20000 روپۍ چې راټولې شوي دي د پچې په احساس اخلي. د پچې اچولو په هره دوره کې چې د چا نوم راوځي، په نورو دورو کې د هغه نوم نه شاملوي.
احمده، یعنی د دې په ځای چې یو سړی هره میاشت 1000 روپۍ په خپل کور کې جمع کړي، دا پیسې په ارتباطي صندوق کې واچوي. خو د ارتباطي صندوق ګټه دا ده چې کیدای شي زر تر زره ستاسو نوم راوځي او دا 20000 روپۍ واخلئ او په هغو باندې کاروبار شروع کړئ، تر دې چې د هغو ګټو څخه په راتلونکو میاشتو کې 1000 روپۍ ارتباطي صندوق ته ورکړئ. که ستاسو نوم زر راونوځي، نو بیا هم تاسو خپلې پیسې یو ځای یعنی 20000 اخلئ.
ګرانو دوستانو، ارتباطي صندوق داسې مثال لري چې تاسو د کوم چا پوروړي یئ او مجبوره یې چې د هغه پیسې بیرته ورکړئ، نو هغه هم تاسو مجبوروي چې هره میاشت 1000 روپۍ په صندوق کې جمع کړئ. که په موږ باندې دا ډول فشار نه وي، نو موږ نشو کولی چې خپلې پیسې جمع کړو.
د دې ډول صندوق د شروع کیدلو دپاره حد نشته، حد تعین شوی نه دی. په دې صندوق کې د برخې اخیستونکي خلک د دې لامل کیږي چې کم یا زیات شي. دا کارونه ښځې او سړی هم کولی شي. د هغه چا نوم چې په بچه کې راوتی وي، هغه کولی شي خپله برخه بل چا ته ورکړي او د بلې پچې اچونې پورې انتظار وباسي.
میرویس جانه، ما 2 کاله د یو ملګري څخه چې زموږ په کوڅه کې د کراچۍ په سر ترکاري خرڅوله، ترکاري اخیستل، هغه به هره ورځ زموږ د کوڅې څخه تیرېده، خو یو 2 هفتې هیڅ معلوم نه شو. ما داسې فکر کولو چې کیدای شي یا خو به مریض شوی وي او یا به په کوم مشکل کې وي. خو په یو بله ورځ کله چې زه کور ته راتلمه، ما وکتل چې هغه زموږ د کور نه یو څو کوڅې مخکې یو چوکې د ترکاري یو دوکان کې ناست و. ورغلم چې د هغه څخه ترکاري واخلم او پوښتنه مې ورڅخه وکړه چې زموږ طرف ته ولې نه راځي.
احمد جانه، ته خامخا د ترکاریو د خرڅونکو د غږ پسې خپه شوی وې.
غږ یې پرېدا، هغه ډېر ښه او مهربانه سړی دی. نو غوښتل مې چې پوښتنه یې وکړم، خو څه هغه ماته ونه ویل. خو څه چې هغه ماته وویل، ډېر خوشحاله شوم.
احمد جانه، هغه درته څه وویل؟
هغه کیسه وکړه چې هره ورځ په باد، باران او لمر کې کراچۍ ته پټې له ورکولو سره زړه تور شوی و. د دې سببه هغه د خپل کور کرایه هم نه شو پوره کولی. تر څو خلکو هغه ته وویل چې په ارتباطي صندوق کې برخه واخلي، او هغه هم په هغه کې برخه واخیسته او هغه سره بختیاري وکړه، او په درېمه میاشت کې د هغه نوم په پچه کې راووت او په هغو پیسو سره دوکان جوړ کړ. هغه دومره خوشحاله وه چې هیڅ اندازه نشته. هغه وویل، شکر دی، زه اوس د دوکان څښتن یم او د کراچۍ په سر د چیغو وهلو څخه خلاص شوم.
احمد خانه، شاباس. هغه په خپل ژوند کې پرمختګ کړی او د کراچۍ د ټېله کولو څخه وروسته د دوکان څښتن شو. خدای د خلکو خواري نه ضایع کوي، او خدای وایي چې ته حرکت وکړه، زه به برکت درکړم. ګرانو دوستانو، اوس راځئ چې د انجیل شریف څخه د 2 تسالونیکیانو 3 باب نه آیاتونه ووایو. خویندو او ورونو، اوس موږ تاسو ته د خپل څښتن عیسی مسیح په نوم حکم درکو چې د هغو ایماندارانو څخه لرې اوسئ چې په تنبلۍ سره خپل ژوند تیروي او په هغه تعلیم باندې عمل نه کوي چې موږ ورته ورکړی دی. تاسو خپله ښه پوهیږئ چې څنګه باید زموږ د مثال څخه پیروي وکړئ، ځکه کله چې موږ تاسو سره وو، نو موږ تنبلان او لټان نه وو. موږ د هیچا ډوډۍ مفته نه ده خوړلې، بلکې شپه او ورځ مو کار کړی او زحمت مو ویستلی دی تر څو په چا باندې بار ونه اوسو. دا له دې عمله نه وو چې موږ حق نه درلود چې ستاسو څخه خواړه وغواړو، بلکې موږ غوښتل چې ستاسو دپاره مثال شو تر څو زموږ څخه پیروي وکړئ. کله چې موږ تاسو سره وو، نو تاسو ته مو دا حکم کوو، څوک چې نه غواړي کار وکړي، نو هغه د ډوډۍ هم نه خوري. ځکه چې موږ اورېدلی دي چې په تاسو کې ځینې خلک شته چې خپل ژوند په تنبلۍ سره تیروي. هغوی کار نه کوي، بلکې د نورو په کارونو کې لاسوهنه هم کوي. موږ داسې خلکو ته د څښتن عیسی مسیح په نوم حکم کوو او ورڅخه غوښتنه کوو چې په آرامۍ سره دې خپل کار کوي او خپله ډوډۍ دې په خپله ګټي.
پاولوس رسول د عیسی منونکې او پیغام رسوونکې و. هغه د خپل ژوند د هغې کلیسا څخه لاسته راوړلی شو په کومه کې چې هغه خدمت کوو، خو هغه د دې لپاره دا کار ونه کړ چې نورو خلکو ته یو نمونه شي. خو هغه شپه ورځ زیار وباسه او د خپل ژوند عاید یې په کار کولو سره پوره کړ.
ګرانو ملګرو، خو پولوس رسول چې کوم کسب او مهارت درلود د هغې په کار اچولو سره هغه د خپل ژوند خرچا یا مصرف پوره کولو. هغه په ځوانۍ کې د خیمې د ګنډلو کسب یاد کړی و او د خیمو ګنډلو کسب سره د خپل ژوند مصرف پوره کولو. هغه هیڅکله هم دا ونه ویل چې زه د دین خدمتګار یم او یا په هغه کلیسا کې چې خدمت کوم باید د هغې څخه ګټه لاسته راوړم.
نو ګرانو مینهوالو، پولیس ته دې توان هم نه درلود چې د هغو خلکو سره چې د خیمو د ګنډلو کار کوي ورسره یو ځای مصرف وکړي. موږ په انجیل شریف کې وایو چې هغه د یو ښځې او خاوند سره چې د خیمو د ګنډلو کسب یې کوه په کار پیل وکړ.
ګرانو ملګرو، خو پولیس رسول یوازې د خپل ژوند د ګټو لپاره کار نه کولو، هغه د غریبانو او مسکینانو سره هم زړه سواندي درلودل.
نو زما ملګرو، یقیناً چې ستاسو به دا خبرې اترې ډېرې خوښې شوې وي او تاسو به هم د خپل ژوند لپاره دې نه ډېرې خبرې زده کړې وي. نو زموږ ټول له اجازت راکئ، د خپلو ځانونو خیال ساتئ، او اوس په خیره کې تاسو زموږ د ټلیفون شمیره او زموږ پته ځان سره ولیکئ چې موږ سره رابطه وکئ. موږ ډېر خوشحالیږو چې کله تاسو موږ سره رابطه کوئ. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 00 2 5 0 1 4 0 یعنی 00 1 4 5 0 2 5 4 1 0 5 4. نو اوس زمونږ د ویب سایټ پته ځان سره ولیکئ. زه به ورو ورو دا ووایم، www.pashtoradio.org. او همدغه شان زمونږ د ایمیل پته ځان سره ولیکئ، په کومه چې تاسو مونږ ته سخت را لېږلی شئ یا څه سوال کولی شئ، info@pashtoradio.org. په دې باندې تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ. زما ګرانو ملګرو، تاسو زموږ پته ځان سره ولیکله، نو خامخا موږ سره رابطه وکئ. موږ به ستاسو د ټلیفون یا د مسکال په انتظار کیو او همیشه به په دې انتظار کیو چې تاسو سره خبرې اترې وکړو. نو زما ملګرو، اوس موږ له اجازه راکئ. د خدای پامان.